درنو دوستانو ستړي مشي او وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو چې و کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده خو تر هر څه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونه ته فاریاب کې امنیتی چارواکي وایي د میمنې او بر سراغ ولسوالۍ ترمنځ لارې د پاکولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې د پښتونکوټ ولسوالۍ 15 کلي له وسلوالو پاک کړي. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه ټینګار وکړ او د جاپان په اوساکا ښار کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې لیدنه پیل کړې. فاریاب کې امنیتی چارواکي وایي د میمنې او بل سراغ ولسوالۍ ترمنځ د لارې د پاکولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلي له وسلوالو پاک کړي. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادۍ رادیو ته وویل
عملیات
مشترکاً با اردو ملی پولیس ملی واخه دوی د عملیات د ملی پولیس او ملی اردو او ولسی پاتونونو له خوا په ګډه روان دي. تر اوسه 15 کلي له طالبانو پاک شوی په جګړو کې ديار لس وسلوال طالبان وژل شوی او 15 تن نورې ټپيان شوی دي. امنیتي ځواکونو څخه یو کس او وژل شوی او یو ټپي دي. دا خغلی یورش په وینا عملیات دوام لري او تر اوسه په ولسی خلکو ته مرګ شو بل نه دا وختي وسلوال او طالبانو د دې ادعا په اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدي رسنیو ته په یوې استولې تازه اعلامیې کې ادعا کړې ده چې په تیرو څلور ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 50 بریدونه کړي دي او تر یو نیم سلو زیات افغان سرتیري وژلي. د بل سراغ ولسوالۍ د میمنې خار په 100 کیلومتره کې پرته ده چې په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې و او څو ورځې مخکې حکومتي ځواکونه ونیول. دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځنګلي استازي زلمی خلزاد د هڅونه انګکې.
The United States remains fully committed to the NATO-led resolution.
خپل اسپروای امریکا له نور متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت بشپړ ملاتړ ته ژمنه ده او د سولې په خبرو کې د سفیر زلمی خلیلزاد د هڅو ننګه کوي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرونی غونډه ته ویل چې دا ټلواله په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت تعهد لري او هم دا راز به په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې طالب استاو سره خبرې کړي. په پام کې ده چې د دې خبرو وم پړاو سبا پایل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادۍ رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی ماته داعش په اړه خبرې کړې. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یو خطرناک حاله ده او همداراز د سیمې او اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 10,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې تر ډیره د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر چارو بوخت دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللی او دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې پښې ټینګې کړي خو ښاغلي ستولتنبرګ ویلي داعش ته به د دې کار اجازه ور نه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې یو بل سره لیدنه پیل کړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې همکار یوری اوشاکوف تر دې مخکې ویلي و چې دا لیدنه به شاوخوا یو ساعت دوام وکړي او پکې به په دواړو خیزو او نړیوالو مسلو خبرې وشي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو مشران د اټومي وسلو د تړون څخه د وتلو په اوکراین کې پر کړکیچ پر ایران د بندیزونو او وینزویلا کې د نارامیو پر شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ له ولسمشر پوتین سره وروستی پلان چې ویل د نتیر کال د نومبر په میاشت کې روسه لاغې لاغو وکړه چې روسي ځواکونو د اسوف سمندرګي کې څو اوکراینی بیړۍ او ماړوګان برم تکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخانی مرستیال هیدر کونلی ویلي احتمال لري چې دواړه مشران دی لیدنه کې د وسلو د کنټرول پر مسله تر بل هرې مسلې ډیر تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وبخې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وای واشنگتن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حمله په ثواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارک اسپر دا سرګندونه پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. په داسې حال کې دا چې ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکیچ روان دی، واشنگتن او تهران دواړه پر یو بل سختې لفظي حمله کوي. د پینټاګون مشر ویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکیچ اور ته لمن وهي، او زیاته یې کړه چې د هرمز تنګي کې د وروستي کړکیچ تر شا هیڅ راز د امریکا لاس نشته. ښاغلی اسپر زیاته کړه د ایران د دښمنۍ اقدامات یوه نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړي. هغه د اټومي وسلو د جوړولو هڅې، د بالستیک توغندیو مخ په پراختیا پروګرام، د نړیوالو ترهګرو ملاتړ او په خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ په ازادۍ برید په دې اقداماتو کې یاد کړل. او د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې د خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتې. دا رپورټونه له مخې تیره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راښکته کړ او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. دا دوی هدف د هغه کانفرنس په وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې د اعتراض کوونکو لخوا د هغه ویل کېږي چې اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا برید یې کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي د قانون پنجو ته وسپاري. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې بو ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې ترغې څو رپورټونه لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پایل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه ونیول شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مخام ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یو نوی خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی، او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یو اجماع رامنځته شوی او موږ تمه لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو، په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسؤلیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
که اشتباه وي، دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده، نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه به په تیرو څلوېښتو کلو تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسئله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي، نو د نور ساحات کې د همکارۍ زمینی وښتن لري. اما که چیرې بیا هم په تېر سال پاکستان یوازې سمبولیک حرکات کړي سولې په ارتباط، زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جکپوري دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمیر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو یو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکړی چې که جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نکړي په وړاندې به یې پریکړه وشي. دا د کمیسیون لخوا د کوم کاندید نوم نه دی یاد شوی، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د جمهور ریاست ځینې کاندیدان د هیواد په یو شمېر سیمو کې انتخاباتي مبارزې یا تر وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخت مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوی چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هره سطحه اوسیږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه کولاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم پرختره کړې ده چې هیڅ چاته هم د اجازه ورنکړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلي چې د دولت جوړونکو ټیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین ده. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي سارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مرو امینی وای همدا و ځینو کسانو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاینای قبل از وخت انتخاباتی یک اثر
مخکله وخته کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنی وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټیکټ بل انتخاباتي ټیکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. د غتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکي په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپله د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنکړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بې وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کیږي چې تېره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
کمپاین بڼه ولري. موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقرراتو ته ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت، ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو سارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی راډیو ته وویل.
اما برک نور نماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناشتې کوي، دوی ورځې وړاندې چې د غازي سټریلیا کې پیغام مطلق کمپاینی وه او د حکومتي دولتي امتیاز وسایل څخه کار واخیستل سو. موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرا ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه پاینه پیل کړې دي. که چیرې د دولت ساز ټیم د خوا رسمي کمپاینه پیل شوي، نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي کمیشن ته شکایت وکړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړې کړي چې تر ډېره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسې نه ګڼي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اجرام یون سره په رابطه د سیاسي د اجتماعي او بارزاتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټري خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی.
فنکار برخه کې ل سینمای لوبغاړي عیسی جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې، نمې دی غوښتي چې زه مؤسسي
پزرپان کې به لنډ کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړې په خپل بهیدلې پزای لستونه تیر کړ، چې ونه ویل دنجلې زګیر وای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند ژوند لتانه هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پی چومي کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ نکړو.
آزادي رادیوی مجله.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست حسینه صافی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفاده د توریزم صنعت د ودې او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو دریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو دریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې د دغو ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سنبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیره بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه صافی صفوي وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بېلابېلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې تناسه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او تناسه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا ولري. حسینې ساپۍ د هیواد له امنیتي ځواکونو په تیره بیا د ملي امنیت د لوی ریاست له منصبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې یې تل له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو نه پیښې ثبت شوي دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ایښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، که نه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نه یې د طالبانو دا خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هانتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکتنه وشو. په دې غونډه کې بیلا بیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستی وه او د پوهان یون د 500 کلونو د چاپی آثار مخکتنه وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم مر کې کوم کله دی او ران کړه دا لوی ورا نه ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیش دا سرزوری یونا لتا سڑی نکیگی.
دلتا په کابل په هانتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوی او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د پښتو څنګ د استاد په هان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپل 500 کلونو ټولې 55 او چیرنی یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړی دی. د کابل په هانتون رئیس په هان مل حمید الله فاروقی په غونډه کې په هان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون ل خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د اجرام یون سره په رابطه د سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل اتوبې د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړی دی. زه سو خپل بازښت او د سمر ډکه په وخت کې د پوسی د اوسره یادونه مشه چې په دې حالت تاسفانه موږ واقف نو او ډیرو اجزانو چې د توجه دی ممکن دوی هم د حالات او د توان او د حوصله دغه نتایجو باندې آګاهي نه درلوده.
ښاغلی فاروقی زیاته کړه چې یون د خپل 50 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کار کړی وي.
زه افسوس کوم د دغه عمر یو څه برخه ورسته کوم کې چې هغه مړ پیاو په سیاسي فعالیتونو باندې دا کار چې کړه ده د اتلس کورونو تقریبا وړاندې کار دی او داتل اس کورن په بهیر کې چې کوم کار کړی دی یعنی دا د ادبیات په برخه کې دومره څه نه دی لکه چې وړاندې ډیر کار کړی او یو سر یو له هغو لیکوالو څخه چې زما په څیر نور ځوانان هم روزلي پاللي او دغې لارې ته یې متوجه کړي خو داسې وخت راغی چې ده به اړتیا لیده چې دی د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخوا ته د سیاست برخې ته او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړی وای ولسي سیاست وای هغې کې هم کار کړی
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سهمدار لیکوال وباله
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلی وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی که زه هم پر ډاکومنټري بحث تر ډېر تخصصي دی خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پرې پوهېدنه یې مهمه ده د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو
هنر جاج
ډېره مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه د چې تاسو په هندستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړي ډاکومنټري یو له هغه مهمو بحثونو د چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته یو مهم بحث دی په دغه برخه کې په عموم کې کول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي بیا وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په لاره لار چور باندې بحث
ډېر زیات مننه ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډیر غټ بحر دی او بحث دی او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په گاونډیو هیوادونو کې د نورو ټولنو کې د په هغه ډول باندې نه ده نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي حقیقت بیانوي په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې تر دغه ستاد رقم شی چې ته تولیدي هغه فلم چې تولیدي دا غي محتوا پورې دا غ ټول اسباب سره دا غ داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي د کې یو وګت بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یا څوک مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکې دا یو میموري ده میموري کې د شي چې قطو وصل شي مثلا کې د شي چې ځنی یاداشونه پکې کمزوري ځنی یاداشونه پکې یاد نه نو یو ډول هغه په خانه خبره به راځي کول دي یو نو سټایل دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي خو په ټوله کې نان فیکشن دي دا او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاو تریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستا د کیمرې انګل چې شی دی مثلا کاغه تاوتریخواله مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې نو ستاده کیمري زاویه به څه رقم وي ځکه چې ستاده کیمرا کم لیدونکو چې ګوري هغه به خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کن نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړون کی یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي ځکه تخپل هم دغه کار ته یو حسونه کړی ده یا مثلا ته یو سرتیر چې د جنگ نستړی دی دغه سره چې مثلا دغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې نو څه رقم به جوړ کی هغه زاویګانی به څه رقم ځکه چې هغه لیدونکو ګوري هغه اني لیدونکو چې د ستای د کمرې سترګې دي ستا کمرې چې کوم سترګې کاری هغه د لیدونکو سترګې دي نو دلته هغه د کیمرامن یا مثلا د فلم میکر د ډایریکټر یا د پروډوسر هغه طرف او لور چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړی
د ډاکومنټري پاره خو بحثونه په خوام ډیر شوی ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي مثلا یو پیښه د پخوا شوې ده او موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو خی یو شمیر کریکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو آیا دا ډاکومنټري کېدای شي
ولې نه هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دینه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي هغه یوازې فیچر نه دی هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي مثلا تاسو ووایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی یو بیل څنګه دی چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی چې مثلا اواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانتي د په موسیقیت سره وړاندې کیږي نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمان داستاني
او کول شي چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کو
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې نو همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده یا مثلا دا ډیره خړه ډاکومنټري دا ډیره وړه ډاکومنټري دا خو خړه ډاکومنټري دا بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټري هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټري څنګه جوړې ده د میموري یا مثلا هغه فیکشن فلمونه نان فیکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د هغه کوم ډیورن کر خراکه شول په هغه باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده مګر هم 10% د سیمه مسایل پکې دي چې هغه خیالي ده د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي یو تیوري به د غی تیوري په اساس باندې ته هغه خیال چي دی هغه کپچر کې نو هغه تیوري په اساس باندې به توړان دي کی یعنی
زه غواړم چې یو بل پښتنه وکم او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په سنی وضعیت ته آی په افغانستان کې د حکومت ډاکومنټري ان جوړ شوی دي چې هغه د موږ د پیډ ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وک او البته چې جوړون کې افغانان وی د رسمي خلک وی
یو خو نونه سو شپیتم او دغه اویا کل شپیتو پنځو سو دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنې کړې دي او هغه د ډاکومنټري یو ډول وړاندې کړی دی یو رقم ډاکومنټري دی چې مثلا خار تشریح کوي یو ځای تشریح کوي مثلا یو ډاکومنټري د نونه سو شپیته کې شوی د افغان سویک په نامه د کچې شې دی معنی متاسفانه نومیر دا ډاکومنټري چې دا د دې ځنه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانيږي مزار شریف ته سي دا یو ډول د ډاکومنټري دی مثلا کنټینیټیو دا یو ځینبل زی ته ځاو دا یو هغه تاریخ چوڑاندې کوي مثلا کومنګ د کابل د خار په خواني تصویرونو لرو سي متاسفانه لرو دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دي او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکیبانه روسانو جوړ کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغستې او فکر کوم شوټ کړی هم دوی د افغان فلم شوټ کړی هغه ډاکومنټری هم دا چې هغه کې نور محمد ترکه د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دی ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دی او په دې کې ځنې هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوې کور کې یو هغه خاتون چې د سره یې خلک راځي ور باندې او هغه انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او د دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دی اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډیره زیاته کمزورې وا او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته وي چې یو چاته وي او پلان کې د پلان کې زو یو په دونه کال کې پیدا شوی او دسې دی دا ډاکومنټری دا مګر دومره بورینګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومګه یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومګه په خار کې خرڅو نو هغه خرومان باید سر تکیدو یا مثلا نور میوجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگم ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دې بس کوه غوې زنې ډاکومنټری نه جوړ کړو چې اصلا وی ډاکومنټری نه او پاره باندې نور خلکو ډېر پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډېر ضرورت
د ورستې پښتنې په توګه څنګه کول شي په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کو او زموږ ژورنالیستان مسلکی شي
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالیستان کولای شي د خپل ځان د پاره وخت چې دی لري وباسي او حد اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کیدی شي او ریالیټی دي نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلی شي میموریز مثلا او دا تاریخچی دی پات کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټیکس کې پات شوی دی دا کېدې شي د فلمونو نو ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټیکس کې به دوه درې ټکي لیکل شوي مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کېدو دی هغه په ټیکس کې موږ نشو انتقالولی هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کومه چاودنه شوي وو په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دی دا موږ نشو انتقالول نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالیستان چې کار کوي وحدي وباسي دی د پاره چې اوس مثلا که زه په راتلونکي کې په ژورنالیستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم نو ځینې کسان شته مطالعه دی وکړي ځینې دی شروع کی او زن دی ورته واخو بس
منن ایسا جانان ل ډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دی وی چې په شخصي لګښتي رادیو ډرامو جوړولو تم لا تړلې ده او داسي پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دی په رادیو ډرامو کې نوی ورکړل شي لانو موري سراز مخ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې یې تری پوښتلی چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه مخکړي دي البته د ډرامې او تمثيل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړي چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې نمې دي غوښتي چې زه موسسي او یا هم فند ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه یا راوځم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زه وګورم او دغه مشکلاتو لپاره لاره د حل پیدا کوم او یا
د تمثيل د هنر تنده هغه خلک چې تیګي دی ورته دغه تنده خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومه ډرامې جوړې شوې دي یا ټيلي فلمونه جوړ شوې دي او شاته یو ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خوځو د حقوقو پاک لا باندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لا باندې هر بل پیام چی په ډراما کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اڑخونو باندې ولاو د خزو حقوقي ولاو نور مسائل کې زینې اوم قد موضوع ته داخل شو او موږ غوړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پرغه کې را ون غاړو یا ځای کو پکې شاید زینې ډونران زینو ځای کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړای دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې مالی دلې دي لاره د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسول ده چې څنګه کولی شو دغه ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بل کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولې هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه سي تمثيل هغه سي ډرامه چې باید کمې مالی دلی دي ما غوښتل چې دغه تشم کوسم کړای را ډکه کړم
خو نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دی خمه خبر در سره داسې سوجي موجوده وي چې مخکې ردنه پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخه ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دي منلي هغه سي موضوعات به سوي
تروسه ک زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دی منلي او یا همزړې نه د کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به وویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جوابيږي د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چلا او چې د رسیګ ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کول شي چې زنو ډرامو داسې لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ولنه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډرامه د اویای ملسیزې او ترننه پورې کومې ناخوالې چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو د لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نسته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده او جنگ خودل سوی چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ست افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لاره پیدا کو د خپل غوښتنې لپاره یو
دغه ډرامو باندې چې تا کار کړی دی د رادیوي دی
او زما ډرامې رادیوي دی خلنې کمرغه یو تھیاتر لرم چې لیکلې مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د سټیج په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د لپاره ده چې هغه هم ډیر هم ملي پیغام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګښتې مال خپل جبه کړای ورسته لدې ز هیلمند ما چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زمونږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تندل ته خړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شي مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیول تر هر څومره پورې شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړ دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت
کورودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرا نومیږي د پیغلو میرا دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سولو ستونزونه شاید یو ستونزه ما یا دو ستونزه راخستی د ډرامې په شکل مې خلکو ته وړاندې کړي او دا ډرامه د یوې رښتینی قصې په بنا جوړه شوې ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما اکثره ډرامې د کومې لاس ډرامې چې زما لاس لاندې دي دا ډرامي بل نوخ چې پکې سوی دا هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی او شاعر هم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او د هغه کوم بیت ما راخیسې لاغنه مې ډرامه جوړه سوی ده.
ښه، یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګیټ نیولی دا ټولې مکملې شوي؟
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټولې مکملې شوي دي او دې کې څلورې ما ثبت کړې دي. په څلورو کې درې ډرامې مکمل خلاصې دي او یوې باندې د ایډیټ او مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې چې کړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی او کلم چې ډرامه واورېدله انشاءالله چې ډیر خوند به ترې واخلې. زما
دغه درې څلورو باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې دې تمثیل کړی او که نه در سره نور ملګري هم شته؟
هرې ډرامې دپاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ حیولا کې زمونږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نوابی، لکه شفیق لکنخیل، لیما لیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامه را سره مخکې بولې میرې ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامه غمای او نتکی چې دا د ولور پاکله باندې ده انشاءالله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوې.
مخکې لیدنه چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کې بشپړې کې، د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره داسې خبره کړې ده یا داسې نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانو سره چې دا نشر کړي او خلکو ته ستاسې پیامونه ورسوي؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیلې کړي دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره چې د دې نشر لپاره او یا حد اقل که هغوی وسې کړلی ماته یو څه امتیاز قائل سی چې زه وسم کړی د خپلو ممثلینو اقزامه او کوم سټډیو چې ما نیولی د هغه دپاره کې مې ثبت کړی، معلومدار هغه مصارف غواړي او د دې ساب ایډیټ میکس ډایرکټ دا ټول زمانګیر دي، وختګیر دي او باید یو څو چاپې کار کړي، نو د هغو حد اقل هغه مصرف چې ما کړی که وسم کړی پوره کوم دا به ډېره ښیي ماته.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي عیسا جانن.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیز ناخوالې کیسه راوړوي.
زرپانه آزادی. لیکوال نصیر احمد احمدی. 14 کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیوله، د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو اول وید او له دراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد، ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې. په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پریوته او له خولې څخه یې ښیراوې راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه وینې. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرېد، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سرول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شېبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرای سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خوشکه یې وویل، دا درېیم وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلصه، هغوی خسره خوله هلکان دي، نن جامې مینځو، اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره آزادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. لدی سره په جیب کې پرتو مردکۍ ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسي ژبو ښه پوهیده. د کله چې د 1300 هجري قمري په شاوخوا کې کابل ته راغی نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر زلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلی دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ و. هغه په معاصرو ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړې دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکه هغه خوږی نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوردینکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یو نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیره، تر پاریسا، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرحاتی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د ده دی مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت دی په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
په پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریز او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډیره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډیر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم چې د یوه آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی اورو.
۱۹۹۹
زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن خفایم لچا نبگی لوکڑما، زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن نخفایم لچا نبگی لوکڑما، مینی لطاب هم خفا نشما، مینی لطاب هم خفا نشما، زکا خواگه دی راکرل پر جون دی پوه کرما، یاد خوشحال گرزا در پسی نجارما، یاد خوشحال گرزا در پسی نجارما، نور بدی نیادوم سینده نور تهم خلاص شوی، در تا ده مات زرگی کیسا نکوم، ده زرگی غوطی در تا نس پڑما، خپل معصومی اوخ کی پر اوبو نپاکوم، بعد ورزا زادی، بعد ورزا زادی ری باری مکو نور، ده یار احوال مراوڑا، زمال گیلون خلاص شوی، زرگی ده سپک گرزوا، نور می احوال موروڑا، سپوگمی نور ندر گورم، تا تا دتلیلی یار کی سنکوم، ده هغی مخصر تشبه ندر کوم، ستورو نور نبیم، ده بخت پالونمی عمری پریخو دل، نوری یاری نکوم، دیوی نور نبجاڑی، دیوی نور نبجاڑی، نور ده نبلوم، ستاد جڑا پرانا چنلی کم، جونده، ای جونده. ژوند لتانه هم ناراض نیم، بس زهران یم دومره، بس زهران یم دومره، چې هر پیچومی کې د مړ شوم رما، د ژوند لپاره مې څه سوچ ونه کړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده، نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه، خو کله چې وخاندمه پوهیږم قرض مې وکړو، خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم، په طریقه دې لا هم پوه نه شوم، شیره بس تا دې هم په مخه خوي، شیره بس تا دې هم په مخه خوي، نور د جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کوم، استعارات او تشبیه نه کاروم، یار له تا هم ګیله من نه یم، یار له تا هم ګیله من نه یم، نه به دې بد غواړم، نبه دی وغنده ما، نور به پالی تستا نوم نور کوم، او پال به نگور ما، ستا در آتگ انتظار نکو ما، دزده لوران و کندرو دی باسم، لدوار و سترگو نبه، ستا تصویر و توگه ما، اوه کو آرام اوسی، اوه کو آرام اوسی، زده فنا پا تم حرشی بشمار ما، زرا زرش مار ما، اشنا لتا هم گیل من نیما، اشنا، لتا هم گیل من نیما، نه هم گیل کوما، خو می پوچ شند و دغ تپا کوما، پا لایلاج مرس پروتیم، پاشنا دو قدم گران دی نرازینا،
تا حق لده برنا حقا مرور، دا حق نده برنا حقا مرور، دا حق نده برنا حقا مرور، زورورا چا خبر سترا، هم دا اوس با دی ما خام کما سهرا،
بل ها مودوش ولا غزل نندر تفنا درودما، بل ها مودوش ولا غزل نندر تفنا درودما، غزل از مال پار چغی وکڑا، غزل از مال پار وغ گیگا، غزل از مال پار داو آیا، سو سندری را سروی چی جونده اوم، سو سندری را سروی چی جونده اوم، ستا خبری را سروی چی جونده اوم، جادوگری دزر زور میو بشوه، جادوگری را سروی چی جونده اوم، جادوگری در زور میو بشوه، جادوگری را سروی چی جونده اوم، لطاو روست خو حتمی ده چی بمرشم، زوروری را سروی چی جونده اوم، دعاگانی وی پریمان را پسیوی، دعاگانی وی پریمان را پسیوی، ملغلری را سروی چی جونده اوم، هر او رزم جوند پر نوی بای آخیست، هر او رزمی
ژوند په نوې بیه اخیست سوداګرې راسره وي چې ژوندی وم. ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي. ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي نغمګرې راسره وي چې ژوندی وم. څو سندرې راسره وي چې ژوندی وم. ستا خبرې راسره وي چې ژوندی وم.
رانج تور دی چاور کڑی سندر مار دلے ونشو دنظر زولنے راوڑا تدبل چایا بل چانے تددر